دلته په یو نو په دې شعر کې ځای پر ځای کړی ده.
دا اوس د کوانتوم فزیک اثر باید وبولو، که دغه د موږ په پخوانۍ شاعري کې خو هم داسې یو تمایل ډېر دی چې انسان او کائنات او بلکې ټول کائنات یو واحد شی وبولي. ای عبدالرحمنه، جهان ټول عبدالرحمن دی، نو که ټول جهان عبدالرحمن وي، نو که د دنیا په یو بل کونج کې یوه مرغۍ والوزي، نو عبدالرحمن باید متاثره سي، ځکه چې دا یو یوه واحده سلسله ده، که نه یو وحدت پکې دی. څنګه دغسې تعبیر مې نشو کولی؟
دلته چې کوم څه ما راویستی و هغه فقط د هغه څه نه و چې ما لوستی و په فزیک کې.
آزادي راډیوي مجله له آزادۍ راډیو څخه اوري.
په کوټه کې د ملګري لیکوال په نامه ادبي ټولنه د هرې میاشتې په لومړۍ او پنځلسمه نیټه غونډې کوي. د دې ټولنې غړي پر بېلابېلو ادبي موضوعاتو بحثونه کوي. په تېره غونډه کې د کره کتنې یا نقد په اړه بحث کړی او په دې غږېدلی دي چې په پښتو ادب کې ولې مستقل نقد وده نه کوي. زموږ همکار برکوال میخیل چې دې غونډې ته ورغلی و دغه رپورټ یې ورباندې برابر کړی دی.
ملګری لیکوال له تیرو شلو کلونو راهیسې پر لپسې پنځلس ورځنۍ ادبي غونډې کوي. د نقد لپاره په ځانګړې سوې غونډه کې لیکوال او شاعرانو تر ډېره په ادب کې د خپلو تجربو او لږو ډېر د نقد د اصولو په رڼا کې پر کره کتنه خبرې وکړې. پروفیسر برکت شاه کاکړ وویل د تخلیق او تحقیق لومړی محرک نقد دی. کله چې مو لیکوال ځیرک نه وي نو په ذهن کې یې پوښتنې نه پیدا کېږي. هغه بیا نه یوه لیکنه په انتقادي نظر لوستلی سي او نه په انتقادي فکر ښه ادبیات لیکلی سي.
تنقید د تحقیق دپاره نوي سوالونه هم راپورته کوي او د تخلیق کې دننه چې کوم نور ګنجایشونه دي هغه ګنجایشونه هم خلاصوي. نو زما په نسبت باندې زه دا وایم زموږ سره ستونزه خالي داسې نه ده چې موږ د تنقید روایت چې دی هغه کمزوري پاتې شوی دي. نو که تنقید کمزوري پاتې شوی دي نو د دې مطلب دا دی چې د تحقیق او تخلیق هم کمزوري پاتې شوی دي. محرک چې دی هغه تنقید دی بنیادي طور. یو شی ډېر ضروري دی، زه په خپل کوم شي سره اتفاق لرم. نقاد باید دوی خو بیانې ولري، یو خو چې هغه یو درېمان نه سړی دی، هغه جج دی او هغه چې دی هغه خپل احساسات نه لري. نو که زما د علمي تاریخ پر درواغ ولاړ وي نو زما به علم څه وي؟ دویمه خبره دا ده چې ته څه شتلې.
لیوال نورزی وویل زموږ په معاصر ادبي میدان کې دا یوه لویه ستونزه ده چې د ادب په هره برخه کې متخصص او پوه کسان نه لرو. د نقد په برخه کې کار کوونکي کسان مهم مستقل د نقد په برخه کې کار نه کوي. وایي کره کتونکی باید هغه څوک وي چې د ګټورو ادبیاتو له ارزښت مو خبر کړي.
تنقید چې دی دا هم زه فکر کوم چې دا هر چا کار به هم نه وي، ځکه چې دا کوم چې سړی چې هغه دا کار وارد نه وي یا ډېر کار پکې کړی نه وي یا له هغه معروضه یا د هغه حالاتو خبر نه وي، نو هغه سړی هم نشي کولی چې په هغه اندازه تنقید وکړي یا په هغه اندازه کره کتنه وکړي کوم چې سړی دغه کار وارد سړی یا پکې باخبره سړی. نو اصل خبره دا ده چې کره کتنه چې زموږ کومه کره کتنه ده هغه باید چې داسې وسي چې هغه کوم څوک چې دغه کار اهل وي یا هغه باندې څه ولد وي یا په هغه کې څه کار کړی وي هغه سړی کولی شي چې بیا د هغه کره او کوټه سړی بلي.
پروفیسر جاوید اقبال تازه د نومیالي لیکوال همیش خلیل د کار او ژوند په اړه د دکتورا سند اخیستی. جاوید اقبال وویل یو قوي انتقادي روایت په ژبه کې د شو ادبیاتو د پیدا کېدو سبب کیږي، خو وايي په پښتو کې نقد په خپل نیستمندۍ ادبیات به مڅ شتمن کړي.
لکه لوی ادب چې دی هغه د تنقید په وجه په وجود کې راځي. اوس پښتو کې کوم ژو ګورو پښتو کې صورتحال چې دی هغه ماته دومره زیات تسلی بخش نه ښکاري. د تنقید چې کوم په پښتو کې معیار دی هغه زما په خیال بېخي کې په خړ بوسو ده.
حافظ رحمت نیازی وویل په ادب کې نقد تر تحقیق او تخلیق زیات ارزښت لري، ځکه چې وایي نقد د غنو آثارو لمنځه شاهکارونه راایستلای سي او که نقد نوي نو د شو ادبیاتو معیار ټاکل به هم ګران سي.
کچيري تنقید نه وي تخلیق مخ وړاندې نور نس تللای چې کله دا تنقید چکی ووزي او شاو بد د غشان زوزي بیا مکمل او ثابت فن فرج کوم دغه میدان تر راځي. د نقد پر د زوري سي مطلب هغه به غیر جانبداري او کوم فن فرای یو بل شي مابین ترغلي دغه په اهمیت او دغه په توان او دغه په شي باندې خبري. نو بیا ما په خلل تنقید ډیر اهمیت لري او ډیر پیدا کوي.
نقادان وایي ک نقد د یوې لیکنې یا شعر نیمګړتیا او ته ډیره ګوته نیسي نو هغه نقد نه دی، ځکه چې وایي نقد باید له ډبرې د اضافي موادو د توژلو او د غمی د برابر سره کولو کار وکړي. یوسف ساحل وویل په پښتو ادب کې هم تر سالم نقد نیمګړتیا او ته ډیره توجه کیږي.
تنقید داسې مثال لري لکه څوک چې باغ ولګي او د دې تراشخت راشي نه کوي او شیدې شخت راشي په صحیح بنیادو باندې ونه بیا د لاغه څخه لغه باغ څخه دا شبر توکو میساته په پښتو ادب کې تر تنقید او تمکیز ډیره زیات د غسوی ده ځین خلک تنقید پر دې بنیاد باندې کوي چې د یو لیکوال ش اړخ مسبخ اړخ بجای د منفی اړخ ډیره برسره کړی
حبیب رحمان تاثیر وویل په پښتو کې نن سبا ډیر څه لیکل کیږي خو چې نه لیکل کیږي هغه نقد او په نقد کې مستقل اثر دی وایي په دې پرمختللي زمانہ کې د ادبیاتو په شمول ټول علوم او چتر رسیدلی خو په پښتو کې د ګوتو په شمیر د نقد څو اثر خبره شوی دی
د یستم پیړی په دغه پایل کې په دالسو کلونو کې موږ په تنقید کې د تنقید په والا باندې موږ ډیر ورسته پاتې یو د مثال په تور باندې کوم موږ د جنوبی پښتونخوا د دې سیمې ذکر وکړو نو صرف یوازې دوه یا درې کتابونه موږ لرو څوري چې تنقید ضروری ده د ادب د ځوان او د پند د هر اړخ ته پاره اغوري د غپن هم دوری نه د ضرورت لکه سوري چا تنقید ضروری
په پښتو ژبه کې د نقد د کمزوري حالت په اړه اکثر ویل کیږي چې لیکوال او شاعران مو نقد نس زغملای بهر ناصر وویل زموږ انتقادي معیارونه شخصي او دودیز دي خو کوم په ادب کې علمي معیارونه دود سين وزغم به هم پیدا سي او بې ځای مصلحتونه به هم لمنځه لاړ سي
که مطلب لیکوال برداشت نه لري د تنقید برداشت ول ناقد په خپل هم برداشت نه لري او که په لیک باندې تنقید کې دایسي باید تنقید هم نه وي محفوظ له تنقید په تنقید دین بیا تنقید وي ناقد په ځان کې برداشت کوي دا ډیر خلک موږ اوریدلي د دې غیر معیاري کتابونو مارکیټ ته روان دي اوس کوم څه غیر معیاري دی لیک په وکه کې اوس موږ لیک سره نه کولی ولا بل سره په ویره کې یو
د ادبیاتو استادان وایي چې ادبیات که په محدودو چوکاټونو کې ایثار سي او پیغام تر دودیزو ژبنیو سیمایزو او مذهبي پولو او تمایلاتو بهر د ټول بشریت لپاره نه وي نو ادبي ارزښت او پایښت به هم کم وي د نقد په اړه ما وویل چې تر څو پورې لیکوال او شاعران په فکري توګه خپلواک نه وي نقد او نقاد به هم په خپلواک انتقادي فکر د غوره ادب معیارونه ونه ټاکلی سي
موږ په پښتو ژبه کې چې نقد وده نه کوي یا مجموعي چې زموږ ادب له نورو نړۍ خو ډېر پاتې دی چې زموږ له څنګ نورې ژبو له اردو فارسی ادبیاتو چې پاتې دی لویه وجه یې دا ده چې دلته د فکر ازادي نشته نو ته چې یو فن پاره که خپله تخلیقه یې هم کې لیکې هم په هغې کې به هم ستا هغه شاوخوا ته چې کوم سیاسي حالات دي کوم مذهبي چوکاټونه دي کوم کلچر کوم چوکاټونه دي نو ته هغه په پام کې نیسي بیا یو شی لیکې نقاد هم وروسته بیا په هغه تناظر کې د هغه هم هغومره فکري ازادي نه لري چې بیا په هغومره پراخ نظر باندې دا یو لیکنه یو هغه شعر وتلي تر څو پورې چې د فکر ازادي نه وي په ټولنه کې په هغه ټولنه کې هېڅ نه فکرونه غوړېدلی سي نه فکر واده کولی سي نه ښه ادبیات تخلیقېدلی سي او نه یو نقاد بیا په لوړ فکري صلاحیت باندې هغه تللی سي
سره له دې چې په پرمختللې نړۍ کې د نوې ادبي تیورۍ په رڼا کې د نقد پر نویو رویشونو خبرې کیږي او له ماډرن او پوسټ ماډرن تیوریو خبره پرمختللې ده خو د پښتو ژبې علمي او ادبي بهیر ته په پام سره نقد یا کره کتنه هم لا له دودیزو او زړو چوکاټونو نه دراوتلې
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
اوس د یو حکایت د اوریدو بلنه درکو چې وشما رشیدی لولی
آرام ذهن د بزګر ساعت په کادانه کې ورک شو پروړه یې ډېره وپلټله خو وې نه موند هلکانو چې د کادانې مخې ته شیطانی کوله بزګر ته وویل چې دوی به یې ومومي هلکان کادانې ته ننوتل او ټوله پروړه یې په بل مخ واړوله مګر ساعت یې ونه موند وروسته بیا یو کرار هلک چې له نورو بیل غلی ناست و راپاڅېد بزګر ته یې وویل چې د ته هم د ساعت د لټون اجازه ورکړي بزګر د کادانې ور ورته پرانیست او هلک یوازی ورننوت شیبه نیمه پس هلک را ووت او بزګر ته د هغه ساعت ورکړ بزګر ورته وویل عجیبه ده دومره ژر څنګه دی وموند هلک ورته وویل زه په کادانه کې قرار کینستم او په پوره چپتیا کې می غوږ ونیو چې د ساعت د ټک ټک ځای صحیح کړم
د بشار د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د تیرو اونیو په بحثونو کې مو د زیګموند فروید د ژوند په باب او د هغه د ځینو اساسي نظریو په باب خبرې واورېدې تاسو واورېدل چې فروید د انسان ذهن او روان د شعور نیم لاشعور او لاشعور په درې برخو ویشلی دی دغه راز وامو وریدل چې دای د انسان شخصیت د ایټ ایګو او سوپر ایګو په درې برخو ویشي چې لایټ څخه تر وه د پوری د نفس اماره معنا خستای شو. ایګو یې مصلحت ګر عقل بللی شو او سوپر ایګو یې که نفس لوامه یا په اوسنۍ اصطلاح وجدان وبولو نو ډیر به نه یو تېروتي. استاد نجیب منلی په روانه خپرونه کې د فروید د یو بل ډیر مهم مفهوم یعنی د اودیپ د عقدې په باره کې خبرې کوي او دغه راز د خوبونو د تحلیل لپاره مو د فروید له طریقو خبروي.
زیګموند فروید چې ارواپوهن ته څه ورکړي دي، یوه یې ډیره مهمه د هغو درې قوو پیژندنه ده چې په خپله شخص دی یا زه او د شخص غرایز دي یا دا په انګلیسي کې ورته ایډوی، او درېیمې چې تر ما پورته یا سوپریګو یا اوبر ایچ. دا درې قوې دي چې د انسان روان تنظیموي. د انسان په ستونزو کې د فروید په نظر تر ټولو مهم نقش چې لوبوي هغه غرایز او د خوند اخیستلو غریزه تر هر څه مخکې ده.
چې د انسان په روان کې منبع هغه ایډ ده، چې تاسو ویل کنه
چې د انسان په روان کې منبع هغه ایډ ده. نو دلته د ډیر ژر تقریبا په 1890 کال کې چې د لاشورت نه پیدا کړي، د یوی عقدې یا د یوی غوټي په باره کې خبرې کوي چې د خپل ځان د تحلیل نه پیدا کړی ده، او هغه غوټي ته د ورسته د اودیپ د غوټي نوم کې خو ده.
استاد منلی، دغه عقده یا غوټه ما یو نیم ځای ګورو هم لوستای دی د کلمې لپاره په پښتو کې. پر حال یو خو شاید جنو اړیدونکو ته د خپل ناشنا شي، زه چې خپل کوم تعبیر زین لرم دا اسانه تعبیر تاسو د منلو ده کنه، ځکه چې که عقده و پیژندل سي نو د دودی پخده به هم بیا په اسانه و پیژندل سي. دای خو تاسو ویل چې دای وایي چې د انسان پر روان کې یو دیټ په نامه یو ساحه شته چې هغه ټولې د انسان هغه دی رندې غریزې دي او هوسونه دي، خو دا هوسونه بیا په واقعي ژوند کې پوره کېږي نه، دا غرایز چې دي اشباع کېږي نه په پوره ډول، نو یو قسم سرکوبېږي. انسان لیونۍ ارزوګانې لري خو لیونۍ ارزوګانې پوره کېږي نه، بلکې جامعه نه پرېږدي، عقل نه پرېږدي دا شیان، او هغه سرکوبوي چې نه د دې څرګندولو چانس نشته. نو دا چې سرکوب سي دا لاندې لاشعور ته ننوځي او په رواني انرژي بدل سي او رواني مشکلات هم پیدا کولای سي، ځکه چې ډېره عظيمه انرژي ده او ناراضه انرژي ده په عین حال کې. آیا اقدام دغه یو شی ده؟ دغه تعبیر صحیح ده؟
دغه تعبیر تر ډېره حده صحیح ده. هغه انرژي چې لاشعور ته تمول کیږي او هلته پاتې کیږي، کچیرې د څو بیلابیلو غریزو د څو بیلابیلو ستونزو مجموعه ای، نو هغه یو غوټه جوړیږي. که یو ساده مسلې هغه اکثر په غوټه نه بدلیږي، مګر کله چې ډیر شان سره یوځای شي هغه په غوټه بدلیږي، او د دې غوټې سپړل د اکثره د رواني ناروغي او د تداوی یو لار ده.
نو دې ته چې د عقدې نومر کړی دی د کمپلیکس یا د موږ اوس په پښتو کې غواړو چې غوټه ورته وایو، دا په حقیقت کې یو څوارخیزوالي ته اشاره ده.
څوارخیزوالي ته اشاره ده. اساس یې دا دی چې د فروید په نظر د انسان د ټولو غرایزو مور جنسی غریزه ده. انسان غواړي چې خپل جنسی غریزه د عمر په ټولو برخو کې ارضا کی، او دغه ارضا همیشه ممکنه نه وي. په دې غریزه کې لومړی چې انسان دنیا ته راځي او لومړی تماس نیسي هغه د خپل مور سره دی. نو په انسان کې ډیر ژر په لومړی وختونو کې د خپل مور سره د جنسی ارتباط یو غریزه پیدا کی، او د دې په مقابل کې
نوزیږي ماشوم سره
او د دې په مقابل کې یو بل قوت هم شته چې هغه په رقابت کې ورسره د انسان سره د ماشوم سره چې هغه پلار دی. پلار د مور سره یو ارتباط لري، او دغه ارتباط زما او د مور ارتباط ترمنځ یو مانع ایجادوي. لبل لوري پلار د قوت خاوند هم دی، په کورنۍ کې مانع کوونکی قوت پلار دی. نو په دغه خاطر باندې په نارینه کې د مور سره مینه چې جنسی مینه ده په اصل کې، او د پلار سره یو ډول دښمنی پیدا کیږي، ځکه چې پلار په رقابت کې دی. وروسته چې پلار د یو حامی او د یو مدل شکل هم غوره کوي، او هغه درې مساحه د روان چې تر ما پورته ورته ویل کېږي
یا په ډېره عامیانه تعبیر سره وجدان تقریبا
د وجدان دا نقش هم لوبوي. پلار ممانعتونه ایجادوي او د ممانعتونو دپاره ارزښتونه ایجادوي، نو دا ټول شیان سره یوځای کېږي او یوه غوټه ترینه جوړیږي. فروید وایي چې دا جنسي رابطه چې د مقابل جنس د والد سره انسان لري، هلک د پلار سره لري او جلی د مور سره لري. مګر د فروید په تیوري کې د جلی نقش سم نه دی تشریح شوی، او فروید نشي کولی چې هغه په کافي ډول باندې سره راونغاړي. د ده د تیوري یوه ناکامي هم دا ده چې د ښځو د روان په باره کې په داسې حال کې چې د ده روان شناسي اول د ښځو د تداوی لپاره په نظر کې نیول شوې ده، دلته ډېره بریالۍ نه ده.
نو دغه عقده چې له مور سره د هلک د جنسي تمایلاتو په بنیاد جوړیږي، دا ادعا کوي یا دی وایي، همدغه عقده اودیپ ده که نه؟
همدغه عقده اودیپ ده. او اودیپ څه شی دی؟
منصور، دا دی چې دی ولې د اودیپ عقده ورته وایي، دا نوم یې ولې ورکړی دی؟
نوم یې ورکړی دی. اودیپ یوه یونانۍ کیسه ده، د سوفوکله یا سوفوکلس لیکنه ده.
ډرامه لیکونکی وه، دوه نیم زره کاله پخوا
ډرامه لیکلې وه. په دې کې یو پاچا ته ویل کېږي چې ته به دې د زوی له خوا ووژل شي او زوی به دې د خپلې مور سره واده وکړي. نو کله چې د ده زوی زیږیږي، د دې دپاره چې دغه پیشبیني غلطه وخیجي یا د دې جلوګیري وکړي، د خپل نوکر ته امر کوي چې زوی مې بوزه او چرته یې ووژنه، او د ماشوم پښې ورته تړي په لاس کې ورکوي. دا د تړلو پښو ماشوم وړي غره ته، هلته یې په زړه نه کېږي چې وی وژني، نو عملته یې خوشي کوي. فکر کوي چې یو ماشوم چې نوی زیږېدلی دی په غره کې خوشي شي، یا به له لوږې مړ شي، یا به کوم حیوان راشي وبه خوري، دې ته ضرورت نشته چې زه په خپل ځان ګناهګار کړم. په دې وخت کې دا ماشوم یو شپانه ته په لاس ورځي، او هغه چې ګوري چې د ده پښې په هغه ځای کې تړل شوي دي، پړسېدلي دي، نو په ده باندې اودیپوس نومږدي. اودیپوس یعنی هغه څوک چې پښې پړسېدلي دي. بیا دا هلک پالي او بالاخره راځي د کورنت ښار ته، او په کورنت کې د پاچا زوی نشته، دا ورته د ماشوم ورکوي او پاچا په فرزندۍ نیسي، داسې روزي لکه خپل زوی. او دی په فکر کوي چې زه د پاچا اصلي زوی یم او د دې وطن برحق شهزاده یم، پس د پاچا نه به زه واکته رسېږم، او د همدې لپاره تیاری نیسي. بیا دا ځي د دلف معبد ته چې هلته پیشبینۍ کېږي د راتلونکي. هلته ورته ویل کېږي چې ته به خپل پلار به ووژنې او خپلې مور سره به واده وکړي. نو دا چې د پلار او د مور مینې ته ګوري او خپل حالت ته ګوري،
او ګمان کوي چې همدای
مور پلار دي، نو غواړي چې ځان د خار نه ورک کړي
چې له دې
شوم سرنوشت نه وتښتي. یو ځای ته ځي او په لار کې ورته یو څوک مخې ته راځي چې یو اشرفي سړی دی، او پنځه شپږ نوکران ورسره دي په ګاډۍ کې ناست دی. دی غواړي چې هغه ورته لار پرېږدي، او هغه غواړي چې دی ورته لار پرېږدي. په همدې کشمکش کې د دواړو تر منځ جنګ کېږي، او دی هغه نفر وژني. هغه نفر د طب د پاچاهۍ پاچا دی چې لیوس نومیږي، یعنی په حقیقت کې د اودیپوس خپل پلار دی، خو دی نه پوهېږي دا مې پلار دی. نو دلته هرات د شپې له په قریږي، او په طب باندې یو بلا مسلطي چې ابوالحول ورته وي، سری د خزې دی، تنه د زمری ده، او د مرغ وزرونه لري، داسې یو بلا ده. د طب د خار په دروازو کې ځای نیسي، او هر څوک چې دې خار ته راځي یو پوښتنه ترې کوي. که څوک د دې پوښتنې جواب ووایي، هغه ته اجازه ورکول کېدای شي چې خار ته نه ځي، او که څوک جواب نه وایي نو هغه وژل کېږي او بلا یې خوري. هر څوک چې د طب خار ته راځي جواب نشي ویلی او خوړل کېږي. نو بالاخره طب په یوه انزوا کې واقع کېږي، نو د طب واکمن امر کوي چې هر څوک چې دغه بلا له منځه یوسي، ماما ته جواب ووایي، هغه به د ملکې سره واده کوي او پاچاهي ورته ورکول کېږي. او دیپ چې دلته راځي، د دنه پوښتنه کوي چې هغه څه شی دی چې یو غږ لري، سار کې په څلورو پخوي، ماسپخین په دوه پخوي، او مازیګر په درې پخوي. دی جواب ورکوي چې دا انسان دی چې غږ یې هماغه یو غږ دی، مګر په ماشومتوب کې خاپوړي کې په څلورو پخو ګرځي، چې زلمی شي په دوه پخو ګرځي، او چې زوړ شي امسا کاری په درې پخو ګرځي. جواب یې سم دی، او بلا د ډېره قهره خپل ځان د یو کمره نه غورځوي، او دی خار ته ورننوځي. نو د پاچا د وادي سره سم، یا د حکمران د وادي سره سم، د ملکی سره واده کوي، او پاچا کیږي
د کونډې ملکی سره.
څو کاله وروسته بیا په طب باندې یو وبا غوندې مریضي مسلطیږي، او هیڅ چاره نه کیږي. نو پاچا د دې د پلټنې لپاره پوهان او فلبینان راغواړي چې معلوم شي چې کوم علت دی چې خدایان په قهر شوي دي او په وطن باندې دا بلا نازله کړې ده. هغه ورته وایي چې په دې وطن کې یو څوک دی چې خپلې مور سره یې واده کړی، او تر څو چې هغه په دې وطن کې، دا وطن به آبادېږي نه. نو تحقیقات شروع کی چې چا د خپل مور سره واده کړی دی او بل اخره د سیاوازی ګنګوسی خبرېږي چې دا پاچا ته دا کار کړی. پاچا په دې خبرون دی باور نه راځي. په یو شکوت پیدا کی یو خار په باره کې تحقیقات کوي، د تاریخ په باره کې، د تیر وختونو په باره کې. هغه نوکر چې د غره ته وړی ولته پریښی و هغه راځي او دته کیسه کوي چې داسې یو ماشوم پیدا شو، ما غره ته وړ اولته مې پریښوده. دلته یو دی پوهیږي چې دا واقعا زه ومه او هغه پیشبیني چې زما پلار ته شوې وه، هغه پیشبیني چې ما ته شوې وه واقعي وختله. نو د ډېر قاره خپلې سترګې ړندوي او د خاره وځي. دا د اودیپ کیسه ده. نو دغه کیسه د فروید په نظر باندې د جنسي غریزې د تنبیدلو ډېر ښه تمثیل کولی شي، په دې معنی چې انسان غواړي چې د مور سره جنسي ارتباط ولري. پلار یې په مخکې معنی دی، نو د دې معنی د ولر کول دپاره هڅه کوي چې پلار له منځه یوسي. او په دې کې ټولنیز موانع شته، دی اخلاقي موانع شته چې دا کار نشي کېدلی. او له بل لوري انسان هم د مور وجود ته ضرورت لري، هم د پلار وجود ته ضرورت لري. نو دلته د دوو غریزو ترمنځ یو جنگ هم دی چې یوه د بقا غریزه ده او یوه جنسي غریزه ده. نو دغه پیچلی حالت کېدلی شي چې په ښه ډول باندې دغه انساني رواني عقده توضیح کړي. د دې په خاطر دته د اودیپ د عقدې نوم ږدي. د دې فرضیې په مقابل کې د ماغاول نه په روانپوهانو او د سایکیاټرسان ترمنځ اختلاف پیدا کیږي. ډېر خلک یې نه مني ځکه چې اکثره شرایط نشي تحلیل کولی. خصوصا اشاره مرته وکړله د ښځو په برخه کې دا تیوري په کافي اندازه دقیقه نه ده.
وبښه، د الک تمایل مور ته، البته لاشعوري تمایل باید ورته ووایو چې ځینې خلک به وایي چې دا خو ناممکنه ده. او لاشعور ساحه خو په کنټرول کې نه وي دی انسان، او د ده په حافظه کې هم نه وي، د ده په یاد کې هم نه وي. دا تمایل خدای دی اودیپ عقده بولي. خو دی بیا د نجونو پیسه کې هم چې پلار ته تمایل لري لاشعوري، هغه ته بیا د الکترا عقده وایي.
دی د نجونو وضعه سمه نشي تشریح کولی.
په رسمیت
پیژني، مګر هغه هم په یو ډول ځان تیروي، نه پې پوهیږي. د ده شاګرد ګوستاف یونګ، هغه بیا د ښځو په عقده باندې یو څه کار کوي او دې ته د الکترا عقده نوم ږدي. خو بیا هم د روانپوهانو او د عالمانو ترمنځ دغه حالت سم نه تشریح کیږي. تر اوسه پورې هم په دې موضوع باندې بحثونه روان دي. فرهنګي اړخ ته د دې موضوع خلکو فکر کړی، ځکه چې فروید چې کومه نظریه ورکړې ده هغه د خپل ژوند په بنسټ ده چې دی د اروپا د یو پایتخت یهودی الاصله شتمن قشر پورې ارتباط لري. د دغه ځای اجتماعي او فرهنګي روابط د نور انسانانو سره فرق کوي. دی چې د دې فرضیې عامواله مني، طبیعي خبره ده چې هغه فرهنګونه چې په هغې کې قدرت د میندو په لاس کې دی، ماشوم د پلار د خوانه روزل کیږي، کیدای شي چې میندې یو جنسي حملو به ونه لري. نو په داسې شرایطو کې دغه تیوري نشي تطبیقېدلی. په دې باره کې خصوصا توکم پیژندونکي د مخالفت کوي. وروسته د ښځو نهضتونه چې راپاڅېږي هغوی هم په دې برخه کې د سره موافق نه دي او نور لارې ورته لټوي. میلانی کلاین یوه امریکایي ارواپوه ده چې هغه بیا نورې تیوریګانې د ماشوم د ځان غوښتنې په اړه وړاندې کوي. همدغه راز د شلمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې یو شمېر ارواپوهان او فیلسوفان راپاڅېږي او د فروید په تیوري باندې غواړي چې د بطلان کرښه راکاږي.
د اودیپ
په نظریې باندې، خو سره له دې هم دغه نظریه په شلمه پېړۍ کې، یعنې د پېړۍ د پیل نه د 1890 نه د شلمې پېړۍ تر پای پورې او تر نن ورځې پورې په نړیواله ارواپوهنه کې یو منل شوې تیوري ده. او د شلمې پېړۍ ټول علمي بشري تحلیل چې د فروید نظریات باندې ډېره زیاته اتکا لري، دا خبره په خپل مرکز کې رانیولې ده او په دې باندې کار کوي. فروید د اودیپ د عقدې د حل یا د تحلیل د پاره یو تر ټولو مهمه، یا د پېژندلو لپاره تر ټولو مهمه وسیله خوبونه ګڼي. د خوب په باره کې دی وایي چې خوب د نننۍ واقعیتونو او د ماشوم د یادونو مجموعه ده. انسان غرایز لري، اشتیاق لري، هوس لري، غوښتنې لري، داسې غوښتنې چې اکثره د ویلو نه دي. دا غوښتنې د ماشومتوب د یادونو سره یو ځای کیږي،
له یادونو او هغو تجربو سره چې د ده اوس بیخي په یاد کې نه دي،
د ده په یاد کې نه دي، د هغې سره یو ځای کیږي او غواړي چې تحقق پیدا کړي. مګر په ټولنه کې د دې امکان نشته،
په واقعي ژوند
کې د دې امکان نشته. نو دا ورزي په خوبونو کې کېدای شي چې ظاهر شي، غواړي چې په شکل باندې ظاهر شي یا ارضا شي. نو دا د خوب هغه پټه محتوا جوړوي. د دې سره ورځنۍ تجربې یو ځای کیږي. د دې سره په عین حال کې سانسور یا ممانعت یا پټونه چې چې د مستونزې چې دي چې لاشور ته تمول شوی دی او شعور یې منلو ته تیار نه دی، نو دا باید په یو پټ شکل باندې راښکاره شي، باید هغه شاخونه غوڅ شي. نو دې ته غوڅول وایي یا سانسور ورته وایي. سانسور کې څو وسایل کارول کېږي. یو دا چې یو شی د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کوي. اصلي هدف د جنسي غریزې ارضا ده، مګر دغه د جنسي غریزې ارضا کېدای شي چې مثلا د یو ښه خوراک په شکل باندې ښکاره شي، یا د یوې ښې دوستۍ په شکل باندې ښکاره شي، یا د یو ښکلي شي په شکل باندې ښکاره شي. دا د هغه اصلي هدف بل خواته بول دي. بل د دې غرایزو ترمنځ کېدای شي چې یووالی راشي، سره تراکم ورکي، څو بیلې بیلې څرګندونې په یوه څرګندونه کې سره ننوځي. درېیمه لارې دا ده چې سمبولونو ته مخه وکړي. کېدای شي چې د جنسي رابطې سمبول مثلا په یوه تیاره خونه کې ننوتل وسي، په دغه شکل باندې دا څرګند شي. او بل دې ته یو ډرامایي شکل ورکول دي چې یو بله کیسه ترې جوړه شي. دغه څلور عملیې چې سره وشي، نو دې ته د خوب د جوړولو کار وایي. د انسان لاشعور غواړي چې دا خوب جوړ کړي، شکل ورکړي، او دا د خوب معلومه محتوا څرګندوي. نو کله چې تاسو یو خوب ګوري، دغه خوب باندې به فکر کوئ. دې کې به ګوري چې کومه برخه یې د پرون ورځې یا د وړمې ورځې یا د تیرو څو ورځو د پیښو سره ارتباط لري، هغه به تنه وباسئ. بیا به په دې فکر وکړئ چې په دې کې کوم سمبولونه راغلي دي، څه شی د څه شی ځای نیسي، او د دې لارې به کوشش وکړئ چې تاسو هغه اصل مطلب ته ورسیږئ. کله چې بعضې سمبولونه تاسو نشئ تشریح کولی، دلته به وګورئ چې په دې کې د دې څلور عملیونه کومه عملیه مهمه ده. آیا دلته تراکم شوی دی؟ دوه سمبولونه سره ګډ شوي دي؟ آیا دلته انتقال شوی دی؟ او که دلته ډرامایي جوړښت رامنځته شوی دا خبره چې توضیح کړلې، تاسو هغه اصلي مشکل ته ورسیږئ. چې دغه مشکل باندې تاسو پوه شئ، نو د هغې نه وروسته بیا هغه رواني ستونزه چې په دغه خوب کې انځور شوې ده، هغه کیدلی شي لمنځه لاړ شي. ځکه چې تاسو په جوړښت باندې پوه شولئ، نو کیدلی شي چې وم پېژندله، چې وم پېژندله د هغې سره به مقابله اسانه ده. نو د خوب د تحلیل د مخې د فروید په ارواشننه کې ډېر زیات کار کیږي، او دا د فروید ارواشننه هغه اساسي برخه ده. د دې یو ډېر معتبر کتاب هم د خوبونو شننه ده، چې دا د فروید د نظریې او د فروید د عملی کار یو د مهمو اساساتو نه دی.
او د خدا خبره هم کوي چې زه د دې اودیپ عقده هم د خوبونو لارې پیژنم او تشریح کوم.
د اودیپ عقده د خوبونو لارې ورته رسیږي. تیوریک اساسات یې د خپل تجربې نه جوړ کړی دي، د نور مریضانو تجربې چې دوه سره یو ځای کړی دي، د دې نه یې هغه څه جوړ کړی چې اوس د معاصرې ارواپوهنې او ارواشننې بنسټ دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
السلام.